کوم کورودان څه دقیقې په وخت په افغانستان کې اته بجې شوې. دا غو پروگرام کې اوري چې افغان امریکای چارواکي وایي د سیمې د دولس هیوادونو لوی درستیزانو او نور پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریکی مبارزې ژمنه وکړه. د پروگرام دویمه نیمایي د ازادي اوریدونکو اونیز پروگرام ته ځانګړې ده. له هلمند د افغان ځواکونو د یوې خاصې قطعې د عملیاتو په اړه باندې هم چې د سنګوریانو قطعه نومیږي او یادول شوی د پامدی نوم تاسو ته یو ځانګړی او مفصل رپورټ لرو. له موږ سره پاتې شئ په دې پروګرام کې. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان پر روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد وباسي. په بهرنیو خبرونو کې موري چې راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې دي. پوره خبرونه په کابل کې د سیمې د دولس هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړ پوړیو پوځي چارواکو د ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریکه مبارزه ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان د لوی درستیزانو سربېره د منځنۍ اسیا د هیوادونو لوی درستیزان او لوړ پوړي پوځي قوماندانان راټول شوي وو. همدارنګه په افغانستان کې د امریکایي لوړ پوړي نظامي قوماندان جنرال جان نیکلسن او د ناټو ځینې نور پوځي قوماندانان هم کې شاملو. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د ځواکونو ویاند ټام ګریسبک د سیشن میپ مخام ازادي راډیو ته وویل دا غونډه د پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې لنګدي سره وګوري.
ایس ډیفنس آلسو ریټریټډ دیر کمټمنټ ټو فایټینګ ټیرریزم تھروټ دی ریجن and discussed ways of working together.
د دفاعي مشرانو همدارنګه په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته خپلې ژمنې تکرار کړې او پر هغو لارو چارو خبرې وکړې چې په شریکه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او نورو هغو امنیتي اندېښنو په برخه کې کار وکړي چې لیو بل هیواد ته اوړي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویاند جنرال محمد رادمنیش هم ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په شمول د هیوادونو پوځي مشرانو ژمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د ترهګرو د مالي تمویل د سرچینو پر ضد اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکیچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې ګڼ شمېر افغان کډوال خپل هیواد وباسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر د جرمني خبري اژانس ته د سې شنبې په ورځ وویل دوی خپل پلان له 300 ستنېدونکو کډوالو څخه 100,000 کډوالو ته پورته کړی. د یوناما دي چارواکي وایي د ښایي د راستنېدونکو شمېر تر دې هم زیات وي. ملګري ملتونه په افغانستان کې رواني ناامنۍ او کم امکانات له پاکستان څخه په ګڼ شمېر د کډوالو د ستنېدو په صورت کې لوی اندېښنې ګڼي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. د لوړ پوړي امریکایي چارواکي د سې شمې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته وویل د واشنگتن د هغو غوښتنو وروسته چې له اسلام آباد د وسلوالو ډلو پر ضد نور اقدامات غواړي د پاکستان پوځ یوازې هڅه کوي چې د طالبانو او حقاني شبکې پر ضد ظاهرا جدي ښکار شي. نوموړی وایي د طالبانو او نورو ډلو پر ضد په روانو عملیاتو کې پاکستان هڅه کوي چې زموږ د غوښتنو په وړاندې ځان فعال وښیي، خو کوم اقدامات چې تر دې اوس کړي پر دې ډلو یې د پام وړ فشار نه دی راوړی او ډیر دوام نه کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ درېیمه ورځنۍ لوبه وشوه چې افغانستان وکولی شول د شپږو وکټو په توپیر دغه لوبه وګټي. راشد خان 15 وکټې واخیستې او غوره لوبغاړی هم ونمول شو. د راشد خان زینو لوبډلو له هغې ډلې سن رایزر، ساسکس کاونټي ټیم او د کرکټ نړیوالې شورا د راشد خان د 15 وکټو اخیستلو مهارت ستایلی دی. افغان ټیم پرون د زیمبابوې ټول لوبغاړي په 155 منډو آوټ کړل او بیرته دغه منډې د رحمت شاه او ناصر جمال په نیمه سلیزو پوره کړې. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلې. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دېرو زرو په سیمه کې تېرونې د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ویلي د دې پېښې په اړه معلومات نه لري. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیا نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تاکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې نفوذ وکړي. د سې شنبې په ورځ د امریکا سنا استخباراتو کمیټې ته په څرګندونو کې د امریکا لوړپوړو مشرانو وویل چې ماسکو د 2014 کال د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو رئیس د امریکا په سیاست کې د نفوذ کولو هڅې نه دي کمې کړي. د امریکا د ملي استخباراتي ادارې مشر ډان کوټس د خپل هیواد سناتورانو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او زموږ د ځینو اروپایي متحدانو پر ضد به دوامداره او زیان رسوونکي آنلاین فعالیتونه دوام وکړي. ماسکو پر لپسې دا تورونه رد کړي دي. او اسرائیلی پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال دی اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. د سې شنبې په ورځ اسرائیلي پولیسو په یو بیان کې وویل د دوی د نتنیاهو په اړه د هغو ادعاو څېړنه کړې چې وایي د نوموړي میرمنې قیمتي تحفې چې ځینې یې لسګونه زره ډالر ارزښت لري له خپلو بډایو ملاتړو ترلاسه کړي. اسرائیلي پولیس هغه تورونه هم څېړي چې وایي صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دویت احرانو په نوم د مخکښې ورځپاڼې له خبرونکي سره یو پټ جوړجاړی کړی چې د ده په پلوي نشراتو په بدل کې به د دې ورځپاڼې د رقیبو خبرونکو مخه نیسي. مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې پرون د افغانستان حکومت د لوړپوړو پوځي چارواکو او د ځینو هیوادونو د لوی درستیزانو کوربه و. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې ناسته کې په ګڼو مهمو مسایلو خبرې شوې دي.
لوی درستیزان جلسه نتیجه د داز ورسېدل چې باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي.
د هلمند د جګړې د لومړی کرښې ساتونکي چې سنگوریان قطعه یادیږي اصلا څوک دي؟
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله یو چې زما د طالب پارخ نه کېږي، هغه په شخصي کړي ځم په شخصي کړي همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی. او
په دې اړه مفصل راپور لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره تماس لري.
ریاست امنیت ملي، تورای امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه د طالبانو د اسلام تحریک سره اوس هم خپل تماس ساتي.
د پروګرام په دویمه نیمایي کې به تاسو ته د ازادي اوریدونکو او نیزه خبرونه وړاندې شي. زما صفی الله ستانگزی او زما د تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه هم ومنی. افغان او امریکایي چارواکي وایي د سیمې د دولسو هیوادونو لوی درستیزانو او نورو پوځي مشرانو د کابل په غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت او د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد د شریک مبارزې ژمنه وکړه. دا د ورځنی غونډه چې مشري په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن کوله پرون په کابل کې پایته ورسېده. دا چې د سیمې د نظامی مشرانو په دې غونډه کې پر کومو مسایلو خبرې شوې په اړه اجمل اند رپورت لري.
په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د افغانستان او امریکا د پوځي مشرانو سربیره د جنوبي او مرکزی اسیا د هیوادونو لویو درستیزانو او لوړپوړو پوځي چارواکو برخه لرله. ناټو وایي دا غونډه د سیمې د هیوادونو پوځي مشرانو ته یو فرصت و چې پکې د افغانستان په شمول د سیمې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره په خپلو کې د همکارۍ لارې چارې پراخې کړي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو ویان ټام ګریسبک ازادي راډیو ته وویل
Senior military leaders from Central and South Asian nations.
خغلی اگریس پک وای د مرکزی او جنوبی اسیا د هیوادونو او امریکا لور پوری پوزي مشان دلته په کابل کې د فبرورۍ د میاشتې په 12مه او 13مه نیټه د دې لپاره په یو کانفرنس کې راټول شي و چې پر هغه امنیتی مسلو چې سیمه یې اخیستنه کړي خبرې وکړي. دې کانفرنس ګډون کوونکو پوزي چارواکو ته د دې زمينه برابره کړه چې د سیمه ایز امنیت او ثبات د ساتنې او ودې لپاره او همدارنګ په افغانستان کې د امنیت او دوامدار سولې د ټینګښت لپاره شته فرصتونه درکړي. د ټام ګریسبک په وینا غونډه کې راټول شو لوی درستیزانو په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې خپل ژمنې تکرار کړې او په هغه لارو چارو خبرې وکړې چې له مخې د نشه یي موادو د قاچاق او نورو هغه امنیتي اندېښنو مخونه ول شي چې لا یو هیواد بل تاوړي. د افغانستان د دفاع وزارت هم وایي چې په دې غونډه کې پر نورو هیوادونو سربیره پاکستان هم یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ترهګرۍ پر ضد به په سیمه ایزه مبارزه کې راغنده ونډه واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمانی شهزادی رډیو ته وویل غونډه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد ګډه مبارزه د بحث اصلي موضوع وه.
لوی درستیزان جلسه نتیجه ده ورسیدل سي باید د تروریزم او د مخدره موادو په مقابل کې مبارزه وشي چې په نتیجه کې صلح په منطقه او افغانستان کې تضمین شي.
خغلی رادمنه شویل په کانفرنس کې ټینګار وشو چې د ترهګرو د تمویل د لارو او هغه سرچینو پر ځای چې ترهګر ترې تمویلېږي لکه د نشه یي موادو کاروبار باید هر هیواد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان خغلی رادمنش په ځنګړې توګه د پاکستان یادونه وکړه چې د پوینا په دې برخه کې ډیر څه کولای شي. اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوال خلی چې د کابل کانفرنس کې ګډون کړی وای پاکستان ل خپل خاورې د ترهګرو ټولې ځالې پاکې کړې او په وینا یې په دې هیواد کې پاتې ترهګر دغلته د میشتو افغان کډوالو له حضور او پر پوله د موثر امنیتي همکاري لنشتوالي ګټه اخلي چې د پوینا دا ډلې هم پاکستان کې دروانو عملیاتو په ترڅ کې پنخه کیږي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان پر لویو درستیزانو سربیره د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغیزستان لوی درستیزانو او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو ځواکونو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن او یو شمیر نورو هیوادونو نظامی مشرانو برخه لرله.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 7.15 باندې اوري. همدارس ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس ته کولای شئ ژوندۍ پروګرامونه پکې واوري او همدارس مطالب ولولئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د ملي امنیت شورا د پخوا په څیر اوس هم له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په خاطر په تماس کې دي. دا خبره د افغانستان د سولې عالی شورا غړي حکیم مجاهد پرون له ازادي رادیو سره په مرکه کې وکړه. غړي مجاهد دا خبر وروسته له هغه راپورونو وکړه چې وایي د سولې په اړه د ملي امنیت شورا او سولې عالی شورا هڅې سره هم آهنګ نه دي. په قطر کې د طالبانو دفتر ته یوې نږدې سرچینې هم تایید کړه چې د سولې هڅې دوام لري. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو او نورو سختریزو ډلو پر وړاندې د امریکا هوایي بمبارۍ زیاتې شوې دي، افغان حکومت په بشپړه توګه د طالبانو پر وړاندې د سولې د مذاکراتو دروازې نه دي تړلې. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حکیم الله مجاهد د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره هڅې اوس هم دوام لري. د ویل
د حکومت نور ارګانونه لکه ریاست امنیت ملي، لکه شورا امنیت ملي او نور ارګانونه دا هم په خپل چوکاټ کې دننه هغه تنظیمونه لکه څنګه چې په خوا باندې د طالبانو د اسلام تحریک د مختلفو اشخاصو سره ارګانونو سره درلود اوس هم خپل تماس ساتي، خو دغه تماسونه په مجموع کې بیرته د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې د رسمي مذاکراتو دپاره د معلوماتو دپاره هماهنګ کوي او همغږي کوي. د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکاري باندې د همدغه هدف دپاره چې د طالبانو د اسلامي تحریک سره په رسمي چوکاټ کې مذاکرات ورسېږي هماهنګ کار کوي.
په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یوې سرچینې له قوله لیکلي چې د ملي امنیت ریاست او ملي امنیت شورا له طالبانو سره د سولې په خاطر په تماس کې دي، خو دا خبرې د سولې له عالي شورا سره نه هماهنګي کوي. خو ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د دولت ټول ارګانونه د سولې د عالي شورا سره په همکارۍ او همغږۍ له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د سې شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو دفتر ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د سولې هڅې اوس هم دوام لري، خو ویل چې دغه دفتر له افغان دولت سره نه بلکې له یو شمېر نورو هیوادونو او ملګرو ملتونو سره د سولې په اړه په تماس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته افغان حکومت ټینګار کړی نور به سوله د جګړې له لارې ترلاسه کړي. جمهوري ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې یوازې به د هغو کسانو پر وړاندې د سولې مذاکراتو دروازې پرانیستې وي چې خپله وسله پر مځکه کښیږدي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنورۍ میاشتې په پای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات رد کړل. ټرمپ خبریالانو ته ویلي وو، زه نه وینم چې مذاکرات دې سوي وي، زه فکر کوم موږ سم دستي مذاکراتو ته چمتو نه یو. د افغان حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهاله امریکا، کاناډا، برتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. په افغانستان، پاکستان، روسیې، ترکیه او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې غونډې هم سوي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
ازادي راډیو ته غواګیست لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه. د هلمند تفصیلي راپور د خبرېدو وخت را رسېدلی. د هلمند د جنگ د لومړۍ کرښې ساتونکي چې سنګوریانې بولي څوک دي؟ د سنګوریانو په نوم د هلمند د ملي امنیت دغه ډله ویل کېږي د وسلوالو سره په یو ډول جامو، وسلو او وسایلو سنبال دي چې د لښکرګاه د محاصرې پر مهال سختې جګړې وکړې او وسلوالې پرمختګ ته پرې نه ښودل. دغه ډلې په روان لمریز کال کې ډېر تلفات هم ورکړي. زموږ همکار د هلمند د سنګوریانو په اړه د یو سریال د اتلانو چې د یو سریال د اتلانو نوم د مفصل راپور چمتو کړی دی چې په بولان کې د یو موټر په حرکت پیلېږي.
پسپین داتسن ټویټا موټر کې تر لسو ډیر ځوانان پسپینو او تورو پاجونو او لوګیو کې د تاریخ نور په لور چې په یو برخه کې د وسلوالو سره د جګړې لومړی کرښه ده د حرکت په حال کې. دوی د جاپانی اریش رخنه تور او زرغون رنګ جامې چې ویل کېږي د وسلوالو په منځ کې ډېر مشهور دي اغوستې دي. مرکې ته زړه نه شو کوي، خو یوه یې راته د نوم او هویت نه ښودلو په شرط وویل یوازې خلک یې د شک په سترګو ګوري، د وسلو او مهماتو له اړخه ستونزه نه لري.
موږ د خپل وظیفې څخه خوشحاله یو، ځکه په دې خوشحاله یو چې زما او د دښمن هېڅ پاخ نه کېږي. زه هم په شخصي کې هم دښمن هم په شخصي کې دی. یوازې خلک داسې دي چې خلک ورخطا کېږي چې دا دښمن دی، ځکه زموږ د دښمن پرخ نه کېږي، زما او د طالب پرخ نه کېږي. هغه هم په شخصي کې، زه هم په شخصي کې. همیشه تلفات رسولي او دښمن مو تاواني کړی او د دښمن وسلې وسایط مو او جسدونه مو راګرځولي دي، نو ځکه موږ د دښمن ډېر متوجه کوي او دښمن پر موږ غټ بریدونه کوي او غټې وسلې را باندې کاروي.
که څه هم د خلکو په منځ کې داسې ګنګوسي وجود لري چې یاد کسان چې په سکیله وسلو هم سنبال دي کېدای سي په راتلونکي کې حکومت ته په سردرد بدل یا د داعش وسلوالو په لیکو ورګټ سي. خو د هلمند ولایتي شورا رئیس د سنګوریانو د مؤثریت او د دغه ډلې ترڅنګ د بس په نوم د ملي امنیت د یوې بلې کتې په واسطه د لشکرګاه د سکوت مخنیوي راته وویل. عطاوله افغان ازادي راډیو ته زیاته کړه، نور چې د ښار د سکوت تهدید کم شوی دی، په کار ده چې د سنګوریانو ډله په یونیفورم سنبال د افغان ځواکونو نور منظمو کتابو ته سوق سي.
د هلمند د خلکو نظر دی چې هغوی وایي چې دغه پاکستاني ګروپونه چې شته چې مقامت یې کړی دی، دښمن ته ماته ورکړې ده، اوس نو باید دوی د امنیتي ملي په داخل سپوپو کې لکه څنګه چې د امنیتي ملي نور کتاب دي، دوی هم باید دا شن ورته یونیفورم ولري چې دا شن عمومي په دې ورګټ سي چې خلک یې شناسایي وکړي. د خلکو غوښتنه اوس د شند د هغوی د خوم اخو بیا په مجموع کې ګوره که موږ تاسو دشي ورته وګورو، دا د محمد رسول په نامه ډله چې دا د طالبانو څخه یعنی جلا سوی ډله ده، نو دا غوی بازی کارونه د دولت په دغه کې هم نه دي، په چوکاټ کې هم نه دي، ځکه چې هغه بیا دا غوی څخه جلا سوی ډله ده، د طالبانو پر ضد راپورته سوی ډله ده.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې د نادلي د شاول لوی منده او یو شمیر نور سیمو مهم کمربندونه مات سول او ګڼ سیمې د وسلوالو لاسته ولوېدلې. تر دې څو میاشتې وروسته د ښار څلورمې اوزې هم سکوت وکړ. جګړې د لشکرګاه دوهمې او درېمې امنیتي اوزو ته راورسېدلې. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازی او د هغه مهال د افراطپي ګروپ مشر عبدالجبار کارمان وایي دا د 2016 میلادي کال په دې اساس وخت کې چې ګڼ شمېر افغان سرتېري د جګړې له کرښې تښتېدلي یا وسلوالو ته تسلیم شوي ول، د حکومت لخوا پر داسې وکته هوکړه وه چې د وسلوالو منځ ته ولاړ شي او بریدونه وکړي.
یو خو په جګړه کې ګرمه جګړه ده، دې قوا هلته دومره مثبت تاثیرات وښول چې مخالفین په خپل منځ کې یو بل په شر سره ولوېدل، خپله یو پر بل باندې پر ځان پیرهداران ودرول، په مساکله کې تشویشو سره خلق شو، په سنګین کې تشویشو سره خلق شو، په نورو ځایکو سره خلق شو. یعنې اگر ویل چې دوی د لشکرګاه د نیولو درلودل، د دغه خلکو په موجودیت کې په هغه مقصد زمان کې زه د جنرال په شپه کې په مؤثریت پوهېږم چې دومره مؤثر تمام شول چې د مخالفینو په منځ کې خورا یو لوی شکاف او د بې باورۍ فضا خوره کړه.
لشکرګاه چې اوس یې افغان ځواکونه په جنوب کې د ناوی او په لویدیځ کې د نادالیا او مرجع په مربوطاتو کې پرمختګونه لري، لا هم د ښار د درېمې او لسمې امنیتي اوزو په مربوطاتو کې د وسلوالو د ډلهیزو بریدونو شاهده ده. د پولیسو او ملي اردو په شمول د ملي امنیت د سنګوریانو په نوم کتې لخوا ساتل کېږي. که څه هم پر سنګوریانو په لشکرګاه او شاوخوا نږدو سیمو کې د ځینو غلاو او شکوونو شک کېږي، خو دولتي مسؤلین وایي تر اوسه په دې اړه د چا څخه شکایت او ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هلمند د والیوان د عمر ځواک چې د سنګوریانو لخوا د غلاو او تښتونو خبرې ردوي وویل ډیر ژر به د سنګوریانو دغه ډله په منظم ډول د ملي امنیت په نورو کتاحاتو کې جذب سي.
دا باید پیاوړی شي په هغه لحاظ باندې چې د افغان امنیتي ځواکونو په تربیوي لیکو کې شامل شي، چې هغه لیکې باید د هر لحاظه د تعلیم او تربیې، د پرسونل، د تجهیزاتو، د هر تشکیل باید منظم وي. په هغه لیکو کې په دې باندې تاکید کیږي او په دې پلانونو کې شامل دي چې دا به انشاءالله هغه برخو ته اوړي او مفید تمام شوي دي، او دا به په وروستیو کې هم د دوی په تعلیم او تربیه ښه اغیزه پرې باسي.
ویل کېږي وسلوال هم د سختو او نفوذي بریدونو نه د دې ډلې په ضد ځکه کار اخلي چې د دوی تاکتیکونه کاروي. سره له دې چې دا په رسمي ډول نه ده تایید شوی، خو ویل کېږي په روان مریز کال کې د دغه ډلې یعنی سنګوریانو تر شپېته ډېر کسان وژل شوي دي، چې تر ټولو وروستۍ پیښه په ګرشک ولسوالۍ کې د یوه نفوذي کس لخوا د شپاړسو وژل کېدل وه. محمد ریاستی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم احمد شیبر تغوګ دوچی د افغانستان په اړه غربي مطبوعات کتلی.
واشنگتن پوسټ او رسپانی تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې. افغان او طالب چارواکو د شخړو د وی لړۍ سربیره خبري سره کړې دي. د ورسپانې په وینا افغان چارواکو په ټول افغانستان کې د وی میاشت مخکې خونړیو پیښو وروسته چې تر 200 ډیر کسان پکې ووژل شول، له طالبانو سره دوه ځله خبري کړې دي. په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړي عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست او امنیت شورا له طالبانو سره په تماس کې دي. خو ښاغلي مجاهد په دې برخه کې د چا نوم ونه خیست. واشنگتن پوسټ بیا د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د آسیا د برخې د مرستیال اندریو ویلډر خبره راخیستې ده چې وایي په کابل کې څو تنه له طالبانو سره په تماس کې دي، خو د ده په وینا د هڅې په همغږۍ مخته نه دي تللي تر څو خپلو ټاکلیو هدفونو ته ورسی شي. بل لور ته په طالبانو کې پخوانی دوهم پرنفوذه شخص آقا جان معتصم وړاندیز کړی دی چې دی دې ته چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د یوه پله په حیث منځګړیتوب وکړي. واشنگتن پوسټ د معتصم دا خبري خبرې کړې دي چې وایي د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ستراتیژي چې تر ډیره په طالبانو باندې پر پوځي فشار اتکا کوي، شاید دغه ډله د خبرو ترمیز د ځان مرګو بریدونو خواته ډیره وهڅوي. که واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د سولې تماسونو ته اشاره کوي، نېشنل انټرست خبرونه بیا لیکي چې طالبان له سولې سره دلچسپي نه لري. نېشنل انټرست د جاوید احمد په نوم د یو کتونکي مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د کابل وروستیو بریدونو ته اشاره شوې ده چې د محدود شمیر بهرنیانو په ګډون پکې 150 تنه افغانانو وشل شول. په دې مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د شخړو دا بهیر په یو ډول د امریکا نوې ستراتیژي ته د پاکستان ځواب دی او د افغانستان لپاره د استخباراتو پر ناکامۍ دلالت کوي. د مقالې لیکوال وړاندې اداري فساد ته اشاره کوي. د افغان ځواکونو د کمزوریو مثالونه راوړي او لیکي چې په ورته وخت کې د افغانستان سیاسي مافیا، زورواکان او د استخباراتو پخواني چارواکي په امنیتي چارو کې مداخله کوي. په مقاله کې بیا د افغان جکپوریو چارواکو په وینا لیکل شوی دي چې له طالبانو سره په ګڼو مواردو کې د افغان دولت له دننه د امنیتي او ملکي چارواکو له لورې اطلاعات شریک شوی دي. نېشنل انټرست لیکي د اوس لپاره داسې ښکاري چې طالبان سوله نه کوي او د افغانستان جګړه تر ډیره د استخباراتو جګړه ده. په مقاله کې وړاندې دا وړاندیز شوی دی چې د افغانستان د استخباراتو په برخه کې په کابل او ولایتونو کې جدي اصلاحاتو ته اړتیا شته. په ځانګړي ډول د استخدام د پروسې په برخه کې او په کار دي چې لږ تر لږه 50% کې باید له دفاع وزارت څخه خلک استخدام شي. نېشنل انټرست بیا لیکي چې د ملي امنیت د شورا تر چوکاټ لاندې په کار ده چې د استخباراتو او تروریزم ضد هڅو جدي څارنه وشي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د نړۍ یو مطلب راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د دیارزور په سیمه کې تیروني د سوریې د حکومت پر طرفدارو وسلوالو د امریکا په هوایي بریدونو کې ښایي د وژل شویو روسانو شمېر لسګونه تنه وي. د کرملین ویاند دمیتری پیسکوف ویلي د دې پېښې په اړه معلومات نه لري. اجمل انداو نور تفصیل.
د امریکا د دفاع وزارت وایي د فبروري د میاشتې په اومه نیټه د سوریې په دیار الزور سیمه کې هغه مهال د سوریې د حکومت په ملاتړو وسلوالو ګزارونه وکړل چې تر 500 زیاتو بریدګرو پر هغه پوځي مرکز چې د سوریې د حکومت مخالف یاغیان او د هغوی امریکایي سلاکاران پکې وو تنظیم شوی برید پیل کړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دغلته د دوی په برید کې شاوخوا سل سرتیري وژل شوي خو دوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. خو په تیرو ورځو کې د روسیې په آنلاین ویبپاڼو او نورو ځایونو کې رپورټونه خپاره شول چې د امریکا په دې برید کې ناڅرګند شمېر روسي قراردادي سرتیري وژل شوي. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دوی هیڅ سرتیري په سیمه کې نه و او داسې ښودل شي د سوریې حکومت پلو جنګیالیو د روسیې له پوځ سره خپل دا اقدامات نه و همغږي کړي. امریکایي ځواکونه هم ویلي چې د برید پر مهال د روسیې له پوځ سره په تماس کې وو. خو په مسکو کې د کلکیچ د څارنې ویډلې چې په سوریه او اوکراین کې د روسیې فعالیتونه څاري د دوشنبه په ورځ درې روسان پیژندل چې دا ډلوي په سوریه کې د امریکا په دی وروستي برید کې وشل شوی. په کالینینګراد کې یو قزاقي سازمان هم پر خپل ټولنیزو شبکو ویلي چې یو غړی د سوریه په دی پیښه کې وشل شوی. د نووایا غزیتا په نوم یوې روسي ورسپانې ویلي په سوریه کې د امریکا په دی هوایي برید کې دیار لس روسان وشل شوی او 15 نور ټپیان دي. بلومبرګ خبرونه د دوو روسی سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی یاد شوی ریپورت ورکړی چې تر 200 زیات روسی قراردادي سرتیری په برید کې وژل شوی. د نیویارک ټایمز ورسپانې بیا د سوریې د پاوز د یوې سرچینې په حواله ویلي چې په دې برید کې خایي د سلو په شاوخوا کې روسان وشل شوی وي. یو روسی سیاستوال ګریګوري یاولینسکی چې په راتلونکي میاشت کې د روسیې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندید دی هم په سوریه کې د روسانو وژل کېدو ته اشاره کړې او له ولسمشر پوتین غوښتي چې په سوریه کې دی د روسي پوځونو د عملیاتو په دې هیواد کې د روسیې د اتباعو د مړینې د شمیر په اړه رپورټونه په عامه توګه په ډاګه کړي. کله چې د دې رپورټونو په اړه په مسکو کې د کرملین له ویان دمیتری پیسکوف وپوښتل شول نوموړي خبریالانو ته وویل د روسیې حکومت یوازې په سوریه کې د روسیې د پوز د اقداماتو په اړه معلومات لري او د نورو روسانو په اړه چې خای سوریه کې وي معلومات نه لري.
ازادي رادیو ته غواګیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. اوس هم نوریاس نوري او یو جالب مطلب.
جاپان تیر میلادی کال شل پناه غوښتنو کې منلي حال دا چې په همدې کال نږدې 60,000 کسانو له دې هیواده د پناه غوښتنه کړې ده. دوه افغانان هم په منل شوو کې شامل دي. د رویټرز په وینا که څه هم په جاپان کې د زړو شمیر په زیاتېدو او کاري ځواک په کمزوري کېدو دی خو په دې هیواد کې د مهاجرت مسله یوه لانجمنه مسله ده. اکثره جاپانیان پر خپلو کلتوري ارزښتونو او نژاد پالنې ویاړي. جاپان دغه راز یو له لویو نړیوالو مرسته کوونکو څخه دی خو بیا هم دې ته زړه نښه کوي چې د پناه غوښتنې سیاستونه نرم کړي یا مهاجرو کارګرو ته په هیواد کې د کار کولو اجازه ورکړي. د مهاجرت له دغو سختو مقرراتو سره سره ولې دومره زیات شمیر کسان له جاپانه د پناه اخیستو غوښتنه کوي؟ د دې هیواد د عدلیې وزارت په اړه وایي په وروستیو کې د پناه غوښتونکو د شمیر د زیاتوالي یو علت دا دی چې پناه غوښتونکي له اوسني سیستم څخه ګټه پورته کوي. په دې معنی چې هر پناه غوښتونکی چې اعتباري ویزه لري د پناه غوښتنې د دوسیې تر بشپړېدو اجازه لري چې په دې هیواد کې کار وکړي. خو د جاپان حکومت د جنوري د میاشتې په نیمایي کې په دې برخه کې نوي محدودیتونه وضع کړل چې په نتیجه کې د پناه غوښتونکو شمیر د دسمبر د میاشتې په نسبت نیمایي راکم شو. لومړی لویه ډله فلیپینیان دي چې له جاپانه د پناه اخیستو غوښتنه کړې، ورپسې ویتنامیان او بیا سریلانکایان دي. ورم 2014 میلادي کال بیا جاپان 28 کسان د پناه غوښتونکو په توګه منلي وو.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم په افغانستان کې اتنیمی بجې شوې چې لاندو خبرونه ته ورسو. په کابل کې د سیمې د 1200 هیوادونو د لوی درستیزانو او لوړپوړیو پوځي چارواکو دوه ورځنۍ غونډه پرون پای ته ورسېده چې ګډونوالو یې په سیمه کې د ترهګرۍ او نشه یي موادو پر ضد پر شریک مبارزه ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو چارواکو اندېښنه ښودلې چې د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ زیاتېدونکی کړکېچ به د دې سبب شي چې پاکستان په روان کال کې په ګڼ شمېر کې افغان کډوال له خپل هیواده وباسي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر ډان کوټس وایي پاکستان لا هم په دې هیواد کې د وسلوالو ډلو سره نرم چلند کوي. پرون په شارجه کې د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ورځنیو لوبو په درېمه سیالۍ کې د راشد خان 50 وکټو افغان ټیم ته غوڅه بریا ور په برخه کړه. راپورونه وایي د امریکا هوایي بریدونو په سوریه کې یو شمېر روسي قراردادي سرتیري وژلي دي. د امریکا د مخکښو استخباراتي ادارو مشرانو خبرداری ورکړی چې روسیه نیت لري څو انټرنیټي بریدونه، تبلیغات او نور تکتیکونه وکاروي چې د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو او د یو شمېر اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې نفوذ وکړي. او اسرائیلي پولیس وایي دوی سپارښتنه کړې چې د دې هیواد لوی څارنوال د اوسنی صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د رشوت، تقلب او د عامه باور په زیانمنولو تورن کړي. مهم خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل د لیدو او اوریدو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت www.azadiradio.com ته ورشي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان پوځیانو د روان لمریز کال د ژمي له پیل راهیسې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې خپل هوایي عملیات 15 برابره کړي دي. دغه وزارت ویاند دولت وزیري د سې شمی پروس په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل روان کال د جدي د میاشت راهیسې د طالبانو او داعش پر ضد شاوخوا څلور سوه هوایي حملې شوې دي. په دې اړه حدیث پردیس رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان دفاع وزارت وی افغان هوایی ځواکونه هر ورځ د وسلوالو مخالفینو پر ضد له 15 زیات هوایی حملې ترسره کوي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د سې شمې په ورځ کابل کې یو خبری غونډه ته وویل په دې وروستي او شاوخوا دو میاشتو کې د افغان هوایی ځواکونو له لوري 2353 هوایی حمایوي او اکملاتي او همدارنګه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد 416 هوایی حملې ترسره شوې دي. خغلی وزیري زیاتوي په دغه عملیاتو کې 452 داعش وسلوال، څلوي اختلاف قومندانان، دوه د حقانی شبکې غړي او یو شمېر مخالفین وژل شوې دي.
در سابق ما میتانستیم که دوی الى سی ضربه هوایی را اجرا کنیم، حتی الى پنج ضربه هوایی را، مگر فعلا
دیوی تیر که مونگ یوازی دو یا 15 هوایی ضربه پورست که تر سرکولی وست کولی شو چه لپینزه لسو تر 15 چلویخ پوری هوایی ضربه اجرا کرو. دیده تر چنگ هر هدف چه امریکایی زواکونو پری کندام لاتر تا ورکوو هغوم را ضربه ورکوی. دا پداسی حال که دا چه پا تیر که کمونگ لس هدفون ورکول هغوی پر یوو یا دو بانده ضربه وارده ولی. نموری ویل چه دغه هوایی حملو له کبله د وسلوالو مخالفانو 223 پټنځایونه او د مخدره موادو 15 کارخانې لمینځه تللې دي. د خغلی وزیر په خبره د افغانستان هوایی ځواک له لازم وړتیا او برخمن دی او د دې وړتیا لري چې په ورځنی ډول 15 څلوي حملې تر سره کړي. د دفاع وزارت ویان وایي د امریکا متحده ایالاتو هوایی ځواک هم له افغان ځواکونو سره همکاري کوي تر څو پر وسلوالو مخالفینو ضربې زیاتې شي. د پداسې حال کې چې په کابل کې تر روسي او خونړیو حملو وروسته افغان ولسمشر له وسلوالو مخالفانو د انتقام اخیستلو ګواښ کړی. د افغانستان پاکستان دفاع وزارت تر دې وړاندې ویلي د وروستیو حملو د شپې عملیات او د افغان ځواکونو هوایي حملې زیاتې شوې دي. د افغانستان هوایي ځواک اوسمهال په جنگي الوتکو، اکمالاتي هلیکوپټرو، سوپر ټوکانو او بلاک هاک باندې مجهز دی. افغان چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا تر 2020 میلادي کال پورې 159 بیلابیل تیارې افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د هوایي حملو په زیاتېدو سره به وسلوال مخالفین د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخ شي. باری آر ایس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زه فکر کوم چې پایلې امیدواری پیدا کېدلی شي چې به راتلونکي کال په وروستیو کې تر څو د یوې خوا څخه فشار زیات شي پر طالب باندې او د بلې خوا څخه د سولې مذاکراتو بهیر ګړندی شي.
د ښاغلي آریس په خبره د هوایي حملو زیاتېدل د ځمکنیو ځواکونو پر روحي هم ښه اغېز کوي او دغه مسله د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د افغان ځواکونو وړتیا لوړولی شي.
شنبه پورز به شهادت رسید او ما گفتن چه دتا نه هم نفذاتی کو.
ده حملو قربانیان ده آزادی رادیو پا ویپانه کی ببینه azadiradio.com.
او د افغاني سری میاشتې ټولنه نه نوي ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلي او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي نن د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغې ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سې شمې په ورځ خبرونه ته وویل دغه ماشومان به تر شپږو میاشتو پورې د جرمني په روغتونو کې تر درملنې لاندې وي او تر رغېدو وروسته به هیواد ته راستانه شي. دغه ماشومان او د کورنۍ غړي خوښ وو او هیله یې وښوده چې ژر دغه ماشومان روغ شي او بیرته هیواد ته راستانه شي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې ورسره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي. بیا به د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه وړاندې شي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د هیواد د مرکز او ولایتونو نه نوي هغه ماشومان چې د بدن ځینې برخې سوځېدلي او یا د هډوکو په ناروغیو اخته دي د دهکدۍ د صلحې د پروګرام له لارې د چهارشنبې په ورځ د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د دغه ټولنې سرپرست میرویس اکرم د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغو ماشومانو عمرونه تر 12 کلونو پورې رسیږي او ناروغي د کورنۍ او بهرنیو متخصصینو لخوا تشخیص شوی او سبب جرمني ته واستول شي.
امسال هم ما دانستیم اطفال که مثلا به مریضی استخوان شکن می باشه
سه کل بیا هم او توانیدو هاگ ماشومان چی ده هدو کده ماتیدو ناروخی لری او هاگ ماشومان چی لسوزیدو روز تا لسونزو سرمخ شوی او در ملن پا افغانستان که ناممکنه ده ده لیکت پروسه بش پده کرو. ده دی لری پا واوی ایم پروگرام که نه نوی ناروخ ماشومان سبا ده در ملن لپاره جرمنی تلیگل کی گی.
د موبایل په دغه ماشومانو کې 2 جونې او 8 هلکان شامل دي چې د دهکدۍ صلح په مالی مرسته یې تر شپږو میاشتو پورې په جرمني کې درملنه کیږي. د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلح ترمنځ کابو 1.5 کال وړاندې هوکړه شوې چې له مخې هر کال شاوخوا 100 افغان ماشومان چې زړونه سوري وي، د هډوکو ناروغي ولري او یا د بدن کومه برخه سوځېدلې وي، د درملنې په مقصد جرمني ته لیږل کیږي. د افغاني سرې میاشتې د ټولنې سرپرست وویل له 1978 میلادي کال را په دې خوا یې سباندې 4000 افغان ماشومان د یادې پروسې له لارې تداوي کړي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راوړل شوي دغه ناروغ ماشومان او د دوی کورنۍ د افغان حکومت او د جرمني د دهکدۍ صلح له دغه پروګرامه خوښ وو. د یو ناروغ ماشوم پلار قدرت الله ازادي راډیو ته وویل
کوم ځای د خوږیږي
د دغو ماشومانو د کورنیو غړو هیله کوله چې هیواد ډیر ژر د دې جوګه شي چې دغه شان ناروغ ماشومان په هیواد کې دننه ورغوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو له مخې له 2013 میلادي کال راهیسې په هیواد کې د زرو ورته ناروغانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي په خپلو مالي امکاناتو اوس هم هر ورځ له 10 نه تر 15 پورې دا ډول ماشومان تر درملنې لاندې نیول کیږي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکه هلې مومنې. نن ستاسو د نورو غنو پیغامونو ترڅنګ د یو شمیر کډوالو د ستونزو پیغامونو او شکایتونو را رسیدلې دي چې په دې خبرونه کې به یې ووري. او ستاسو د ستونزې مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل سره شریک کړې دي. لومړی به دا برخه وورو، بیا به ستاسو نورو پیغامونو ته هم ورسو. میاخیل صاحب، لومړی به د کندهار څخه د یو اوریدونکو پیغام وورو چې د کورنۍ په ځای سوي ستونزې را سره شریک کړې دي. پیغام وورو، بیا به ستاسو ځواب تراسو.
سلام من دروازگان مهاجرین چې کندهار ته مهاجر شوي دي، وچې ډوډۍ لا قدرت نه لري. خدای دې وکړي چې دغه زموږ غږ د اړوندو چارواکو ورسوي چې دغه یو مرسته ورسره وکړي، یا یو تجاران غږ وکړي، یا حکومت پر وکړي. چارګان ډېر په سخت وضعیت کې دي. سلام.
بله میخیل صاحب.
بله ډېره مننه. ګوري، رښتیا هم دغه زمن د هیوادوالو غوښتنه پر ځای ده. بېځایه شوي کورنۍ د سختو ستونزو سره مخامخ شوي، نو په کندهار کې دوی له هلمند نه او روزګان نه فکر کوم کندهار ته بېځایه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له خپلو ملي او نړیوالو همکارانو سره په ګډه کار کوي تر څو بېځایه شوو کورنیو ته هغه لازم بشري خدمات وړاندې شي. په ولایتونو کې د بېځایه شوو ستونزو ته د رسیدنې لپاره ولایتي کمیټې جوړې شوې. زمن دغه هیوادوال کولای شي چې هلمند کې، کندهار کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او دوی هلته خپل عریضه دوی ته وسپاري. د دوی د پونۍ کې یو ځل د دوی د عرایضو د بررسۍ په خاطر سکرینینګ کمیټې جوړیږي. هغه د یو شمېر مؤسساتو استازي هم په هغه کمیټو کې ناست دي. د دوی عرایض بررسي کیږي. له هغه وروسته کومه کورنۍ چې مستحق وي، بیا د سروې دپاره د سروې ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي. مستحق کورنۍ پېژندل کیږي. له هغوی سره بیا هغه بشري خدمات چې په هغه کې نقدي غیر نقدي مرستې او د سیاسي خدماتو مسایل شامل دي، دوی سره دغه مرستې کیږي. نو دغه زمونږ دغه هیوادوال دغه ورور چې زنګ والی و کولی شي چې کډوال او راستنېدونکو چارو ریاست ته کندهار ته مراجعه وکړي او خپل عریضه دوی ته وسپاري. حتما ریاست د خپلو امکاناتو په محدوده کې هڅه کوي چې دوی ته هغه خدمات وړاندې کړي.
مننه کوم میخیل صاحب. مخکې تر دې چې دغه نور پیغام ته ورسم، په دغه برخه کې زم یو پښتنه لرم چې همدا سره ته پیدا سواله. اکثره وختونه چې موږ د دې اوریدونکو پیغامونه اخلو، دوی داسې استدلال کوي چې د کډوالو چارو ریاست دوی مراجعه کوي، هلته مثلا د دوی ژغ نه اوریدل کیږي، او یا هم حق دار ته نه رسیږي. یو تعداد زورواکي دي، هغه ورځي د دوی پاستازیتوب هغه تم رسی چې بیرته هغه ته هغه خپل ځان تکرسي مستحق خلکو ته شي نه رسیږي. دغه واقع دغه پیښه تاسو هم لیدلې دي، او د دې سره څه چلند
سوي دي؟ د زنو ولایتونو څخه موږ دغه شکایتونه موږ ته رسیدلې. خو اول خو حسه کیږي تر څو د دوی غارایزو ته رسیدنه وشي. زه فکر کوم چې په ډیرو ولایتونو کې دغه ستونزه حل شوه. مخکې دغه ستونزه دي، کچیری بیا هم دوی ستونزه ولري، دوی کولای شي که امکانات ولري مرکز ته د مراجعه وکړي. په مرکز له مرکز څخه موږ دوی ته حکم اخلو تر څو د دوی ستونزه له دې ځایه تعقیبوو تر څو ورته رسیدنه وشي. د دې تر څنګ دوی کولای شي چې هلته یو شمېر نورې ادارې دي په هر ولایت کې، دوی هلته خپل شکایت ثبت کړي. او ولایت شته، ولایتي شورا شته، نورې ادارې دي چې خپل شکایت دوی هلته ثبت کړي تر څو ورته رسیدنه وشي.
بله، مننه. اوس به د نورو اوریدونکو مهاجرو ستونزې به واورو. البته دا هغه کسان دي چې د پاکستان څخه راغلي یا د ایران څخه راغلي دي، د دوی ستونزې به واورو. د دوه درو تنو
السلام علیکم مرور از لوګر ولایت نه خبرې کوم مګر پاکستان نه دا درې کال کیږي چې راغلی دلته ورور زمکه را کول نه دا درې کال دوه چې زمکه را کړې دي مخکې را کاول دي د دین روپیه ارشم تاول کړې دي ځینې پلاس را سره دي د پنځینې زمکه بند ده کله وای ورور نه دا وته کیږي د شنبه کیږي د شنبه کی وادي را کوي او والی عملی کار نه کوي بس یو بل بانم بس وخت را باندې واړو نو کوټې لر په پردیو کورو کې پراته څلور پنځه زره کرا د تاسو خبره غواړي دغه والی صاحب ته دغه غوای د نن خپل چارواکي د دې مګه منځکه خلاص کړي.
السلام علیکم محمد قاسم زرا کوم جرمن در اسمه له اختصاص په غام پرې زمو د ټول شروع څخه دا غوښتنه دا ما جرین چې د پاکستان څخه راځي په دې نمبرای بای صفانه او هغه ځای ما واد ورکول شي ځکه چې دا ټول مهاجرین چې د پاکستان څخه راځي هغه ټول سامان پاکستان حکومت ته ګرځوي او خلیل از افغانستان ته راځي نو ولې څه شروع فول چلو څنګه غوښتنه ده چې نمبرای دې ته بای صفانه او نمبرای غذایی ما واد ورکول شي
ګوره د ایران راغلم پکا د واجر دل ولاکه یا سرپمان لرم ولاکه یا کمه لرم ولاکه شي لرم د پچکا یالونه میرا سره دی واجر دته په یو ګار نه نو سلام یالونه می ټول یا خر مړه کړل یو کمه نه راکیل ما د غزاک دی ته لوی نور ټول چارو اكو پر ور سي دی د هلمند په ولایت کې په ګار کې پروت یم واجر دل چې نه کمه ست نه و تاکسه شي ولاکه ست واجر دل یالونه می خر مړه کړل زما دا پیغام دی د لوپل چرواک ورته سيږي د خدای په امان سلام علیکم.
بله میخیل صاحب د دوه دوستانو استونز سره ورته وځي کوم یو په بلکسي
بله لوګر ولایت خزمون هیوادوال کوم هیوادوال ځان والو زه هم ورته سلام وړاندې کوم په لوګر کې موږ د مهاجرونو شهرک لرو د شهرک افتتاح شوی او دغه ورود مستحق هم ده او پیسې تحویل کړي وزارت مکلفیت لري چې دوی ته یو نمبر ځمکه په هغه شهر کې ورکړي کله چې زمي اداري مسائل تر کار لاندې او حتما زه د تا داد ورکوم چې د تا به هغه یو نمبر ځمکه ورکول کیږي کچیر بیا هم ستونزه درلوده کچیر دوی امکانات درلوده مرکز ته راتله حتما له مرکز به مونږه د دوی ستونزه تعقیب کړو او دوی دا کورنۍ مستحق ده او د تبعیت غایونه مرزمه کور کې شي د کول شي چې والی او کولایت کې د دې څون دي تر رسیدنه نکي د کول شي چې د کډوالو چارو ریاست ته د مراجعه وکړي او ریاست به حتما د دې څون دي ته توجه کوي او هغه یو نو مرزمه کوي د توار کې شي از من بل نور هیوادوالو خلک هلمن نه ځنګ والی او هلمن کې د بشري مرستو مثلا ما مخیابه تر چې دوی کول شي خپل رئیس ته د مهاجرونو ریاست ته وسپاري د دې ترڅنګ د دوی د سرپناه مسله ده دوی کول شي چې د سرپناه لپاره هم خپل غوښتنلیک او اسناد د کډوال ریاست ته وسپاري په هغه باندې یو کمیسیون کینی شي وایي د اړیب کې غړیتوب لري دا کمیسیون د دې اسناد بررسی کوي چې چیرې دا کورنۍ مستحق وي په همدل شو نو یو نن مرزمه که هم د تور کول کیږي خدا په رسل د وخ نشي بل من بل ورور
یو بل بل یو بل اوریدونکو له هلمند زنګوالو چې د ایران څخه راغلی برته هغه هم ورته د سرپناه ستونزه لري په هلمند ولایت.
بل له هلمند څخه ما مخکې هم یادونه وکړه چې دوی کول شي چې د هلمند کډوالو چارې سره مراجعه وکړي او د سرپناه د لپاره دوی خپل غوښتنلیک کډوالو چارې سره توسپاري او ریاست و حتمان د دوه غوښتنلیک بررسی کوي کمیسیون بیګینی که چیرې مستحق و پیژند حتمان ورته یو نمبر ځمکه هم ورکول.
بله دغه یو بل پیغام دی د یو کډوال دی چې په پاکستان کې همدا اوس اوسېږي د خپل ستونزې راټوي.
دا ویل غواړم چې دا کوم په پاکستان کې پرتو یو کوم ماجر چې دی دلته کوم مشران چې دی دا راش په چاپی وي پورته کوي دا نه پوي چې کوم مسله ده موږ وینا چاته نه رسیږي مثلا دغه مې وینا ویل.
بله دا دغه ماجرینو وضعیت شي چې هم په پاکستان کې څه
د کډوالۍ په ژوند کې حتمن ستونزې خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مکلفیت لري تر څو په بهر کې د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع وکړي او دغه ستونزو ته رسیدنه وکړي. په پاکستان کې د پاکستان خیبر پختونخوا اسلام آباد او بلوچستان کې
زمان دفترون اشتا زمان استاد یلتا کار کهی زو مشخصا نپویگم چه زمان دغا وریدون که لکم د پاکستان لکم دا تلیفون کړای او د کوم دي کې اوسېږي کچېرې په خیبر پښتونخوا کې د کوم شي چلته زمونږ دفتر ته مراجعه وکړي او حتما هلته زمونږ استاد شته د دې ستونزو ته رسېدل په بلوچستان او اسلام آباد کې هم زمونږ استاد شته دوی کولی شي چلته مراجعه وکړي تر څو دوی له پاکستاني چارواکو سره په هماهنګۍ سره
السلام
علیکم و رحمت الله وبرکاته بعد السلام افغانان مهاجرینو ته ما یو پیغام ده مګه خپل درې کاله مخکې راغلی یو افغانستان ته الحمدلله حمد الله سره خشناک پیدا سوی ده ډېره خوږه وای ده ډېر ښه ده اوس زمي کې ډېر ښه ګرم لمر ده او که واور اوسي واور ده ډېر خوشحاله یو تاسې جلا لکه فارمي چرګان ټول افغانان مهاجرین پاکستان له کفارم چرګان دا چې په کفاش کې ورته بند فاتی چې کوم یو درکې ګم یو د سزا ورکي کوم یو ته جزا ورکي هغه دې زو ده یو راکې خوشي دی یو سره ته سزا ورکي آیا تاسو دا اوس نیاس وخت درکړي چې ووزی تاسو موږ کوم رقم مچ کوي څو پورې به بې غیرتی ځوان تاسو چې څو پورې به بې غیرتی ځوان کې تاسو خوشاله یې موږ خپل وطن ته راغلی الحمدلله دی او دکان چې ختم الله فکرو دی کور چختنم خویفا کړو یو نومره خویفا کراکا دی وطن خوره ایتاش خدمت سرګی فلاره ده دی وطن کی چشې دی راسی خپل وطن دراسی الحمدلله تذکرہ اسلامی افغانی ده دلته دی پاکستان تذکرہ وګوره دلته دی افغانستان سرګ سنت طریقه باندې ده خلاص باندې ده روزه دی کابی علیمانو سره ده اختر دی کابی علیمانو سره ده دی غو اختر لکوم سره ده کومه ورځ سره مخامخ ده په کومه ورځ باندې کوي دی غو روزه کومه ورځ سره ده د افغانستان چټي دی شریعت محمدي سره ده چې می په ورځ باندې دی غو چټي غو رښندې ورځ باندې راځي خدای قرآن ته غوري خپل مل تر راځي
بلې مې خسب د دې اوریدونکو پیغام لږ متفاوت البته د نور کډوال زغوشت دي چې بیرته راسي اوس زغوړم تاسو نه و پښتم تاسو پیغام ورم چې واقعا تاسو
پیغام بلې دغه ورور حمله پاکستان څخه هیوا تسول شوی او دلته له خپل ژوند څخه رضایت
موږ
د کډوالۍ هغه ستونزې بیان کړلې واقعا ستونزې شته د کډوالۍ په ژوند کې ستونزې شته خو د دې لپاره چې موږ د تل لپاره له دغې ستونزې خلاص شو د افغان حکومت کاري لومړیتوب دا ده چې په آبرومندانه ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو د راستنولو لارې چارې برابرې کړي زمونږ هېواد دوی مرستې ته ضرورت لري د افغانستان پرمختګ د ولسونو او د همدغو کډوالو مرستې ته ضرورت لري موږ ډېر ښه پانګوال لرو په پاکستان کې ډېر ښه انساني ظرفیتونه لرو زمونږ پانګوال هلته پانګونه کړې فابریکې جوړې کړې زمونږ غوښتنه هم له دوی څخه دا ده چې دوی د هېواد ته راستانه شي هماغه کاري زمینې چې په بهر کې د خپل پانګونې له لارې خلک ته برابرې کړي دلته د خپلو ځوانانو ته د کاري زمینې برابرې کړي هغه انساني ظرفیتونه چې هلته د یو پردي هېواد د ګټې لپاره کار کوي هغوی د راشي دلته په هېواد کې د خپل حکومت سره یو ځای کار وکړي تر څو زمونږ د هېواد بیا ودانولو او پرمختګ لامل وګرځي.
ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی میاخیل.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د کډوالو د ستونزو بیلګې مو واوریدلې اوس په ستاسو نور شکایتونه او ستونزې هم واورو چې له تفسیر پرته خبرېږي. ولې زه زینب افغان کندهار
ولایت خصال سره خبر کوم آزادی رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام از مان الوفور چرواخ خدا اخیله به چی یادی را پرچه ده کندهار او ده ایرات لوی لار سخیسته که دی یادی چنگ امیت راولی ده کندهار او ایرات لوی لار بانی اغلر عزیز چی رد زنانه زوانه شکیه یوغا مصوک نسته چی ارتوهی چی ده چشکیه یاولی خیه ده دو حتی ده دو پاسوخ ما بایز که اغلر عوض بریو اغلر عوض غلا کوي خلاص کوي ورسره درغه بیا چې غلا خلګه وښه کول غلا ځي نو عسكر او پولیس چې هغه ته وچی دا ولې. سلام باش.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما دغه پیغام ازادي راځي ته دغه خامخا دغه نشکه په څه د لږ وزد ډېره بښنه غواړم. افغانان چې بهر ځي چې دي وژل کېږي، طالبان وژل کېږي، عسکر مو وژل کېږي، ملکیان مو وژل کېږي، او وروره دا ټول ملت په سوله خوشحاله دي. او وروره که د طالب په صاحب چې چا څخه پوښتنه وکړه، وروره دته په سوله خوشحاله که په جنګ خوشحاله، او وروره زموږ د جنو څخه استفاده خلکو واخیستل، او وروره زموږ د استورو ته واخیستل، زموږ د طالب ته واخیستل، زموږ د ملا ته واخیستل، زموږ د مسجد ته واخیستل، زموږ د پاکستان په سامنے دی وګورئ چې څوک ورته پنځوس کال کې کال دي باندې دي، د پنجاب په لاسه کال دي باندې، ځکه چې دغه زموږ قوم دي، زموږ ملاتړ دي، زموږ ورونه دي، او وروره د پنځو طالبانو په ویله باندې ټول ملت په سرو دي چې لمبېږي. او وروره دا داسې یو ترتیب دی، ګوره چې څنګه څه برابر کړه. هغه کوم مشهور سړی چې د پوهنتون رئیس چې دی هغه په امریکا کې یم، د دې څخه زموږ ډېره ډېره مننه ده چې دا افغانان سوله او دغه کوي. نو د دې سولې یو چلنګ زه ورکوم چې د دې سولې ترتیب دغه دی چې د دولت په هر ګوټ کې هر مسجد کې هر ځینې خلک راټول دي، ترور ته په سوله خوشحاله که په جنګ خوشحاله، خدای وایي زه په سوله ترور ته سپیره دې رامخته څونه پاره په کور کې څو ځوانان لري شل پنځه ساعته پنځو کال جنګېږي مړ کېږي مرې ستا افغانان مرې راسه چې ور دا سولې کوم مخ په تګ بوځو. هیله مې دغه ده چې د افغانان په هر کلي په هر مسجد کې راټول کړي د دې سوله کېږي. وسلام
السلام علیکم بزر ولا کندری خوانینه زکای سره په تماس کین دا غاش تا وره له ګلونه پادری ول سوالی دا وری دا ورنه شتګ سپینه ګلالی څه په کې وتره څه دا دولت کوم څه همکاری کړی وای او موږ ته هم دې غنمو سره علی ګلې وای نو موږ به دا چرس نه کړل نو سلام په احترام
دا چې زما سلام الله او یو کیږي قبول کړي د کندهار ولایت په نهمه ناحیه کې د شه جمله مکتب یو جلسه وجود لري. په دې جلسه کې مدیر انجنو او هلکان ته همیشه خنزل کوي. زموږ کوچنیان او زموږ انجنې اوس وخت ته سمې نه دي. چې موږ ته ولاړې سي هغه ته وایي وایي موږ مدیر موږ خنزل کوي او په هلت کول لا کوي. نو زما در ورپو چې وخت ښه دا هیله چې د کندهار ولایت د نهمه ناحیه د جمله مکتب توجه وکړي، خصوصا واجد صاحب
لهذا المركزي او ولايتي اداري زخمو یو خاصه چې دغه لار ته یو توجه وکړي تر وو په معمولي ورختنو په معمولي واور سره مستدې نشي. اوس خو واور هغه مهم ده چې متد نور دي اما ترانسپورت ورباندې ماتل شوی ولې متاسفانه چې دا لارې هغه مره خراب دي چې هیڅ توجه نه ده په معمولي ورختنو سره هم هغوی مستدې او هغو کې مشکلات راټکی او د دې سیمې د خاکی افغان خلک راتګ نشي کولی. خاکی افغان یې داسې ولسوالۍ ده چې لري روسي مور د خرایل ورباندې راغلی دي، هغوی خلکو ته هم مشکلات جوړېږي که د روزګان او د چوپان او د سنګي مارشي او د اجي او د جاغوري او د لارې هم ټولې ته خاکی افغان راغلي دي. نو لهذا دغه پیغام نشر کړئ او مرکزي حکومت او له ولایتي ادارې سره باید ستاسو اداره یو بحث پرې وکړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم زان رحمت انوری خبرې کوم د خوست ولایت د ترزی ولسوالۍ څخه. زموږ کله چې دا زموږ څخه چې ترزی ولسوالۍ صبرې ولسوالۍ او د باک ولسوالۍ ترمنځ څخه دا تر درې وړ ولسوالۍ کې د ریبا سیګنال کار نه کوي. نو دا د مخابرات وزارت خصوصا د ام ټي ان شرکت نه هیله لرم دلته باید شبکې موږ ته سیګنلونه فعال کړي، انتن ولېږي انتنونه ولېږوي، د کمینوالي زیات دي او شبکه ډېره کمزورې ده.
السلام علیکم. د ما د ازادۍ راډیو څخه ډېره غوښتنه ده چې د ما پیغام نشر کړي. زه د زابل ولایت د شاجوی د ولسوالۍ یم. د موږ په کلي کې دلته اربکیان دي، دغه چې ډېر سخت په عذاب یو. د چارواکو څخه غوښتنه ده چې دې ته جدي پاملرنه وکړي او ډېر ظلمونه کوي. خدای ګو ټوله خلک داسې ورسره په تکلیف دي. وسلام که مو چیرې دا پیغام نشر کوم مهرباني به مو وي.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته، ستا او د نورو هیوادوالو ستونزې مو دا دې خپرې کړې. البته په بېلابېلو خپرونو کې له اړوندو مسؤلینو سره هم غږیږو، هیله ده چې د چارواکو لخوا توجه ورته وسي. دا خپرونه په ټوله کې ستاسو د ټولنیزو ستونزو د اورېدو لپاره جوړه شوې ده او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. زما همکار تای روشان د همدې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه یم. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.